درنو دوستانو سلامونه اونې کې هلی می اومنه ز اجمل اندیم او زما امکاران مو په ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې هر کله کو نن د چهارشنبه ورځ د سمبولي یوګی د میاشتې څلور منېټه ده د اگست شپږویشتمه ده د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دو لشپګ نوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي په غنو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي لا سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه پایل کوو په سر کې هم دا مهم خبرونه سرټکی راپورونه وایي تیر شپه په مساکلا ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او د حکومت د مخالف وسلوالو ترمنځ تودې جګړې شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقانی شبکې د مشر رور عبدالعزیز حقانی د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی او د ترکیې ولسمشر پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی دی چې تیر شپه د غلطه د حکومتي ځواکونو او د حکومت د مخالف وسلوالو ترمنځ تودې جګړې شوې دي په جګړو کې دواړو لورو ته د تلفاتو یادونه هم شوې ده د خبرونې په جریان کې به په دې اړه په مستقیمه توګه له هلمند حال در سره شریک کړو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی د شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د دولت پر ضد د بریدونو په پلانولو او ترسره کولو کې لاس لري په کاپیسا کې چارواکي وایي وازی پتګابا ولسای ولسوالیو کې لګ تر لګا زر وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات کوي د کاپیسا د ولایتي شورا مشر محمد حسین سنجانی پرون ازادي رادیو ته ویل په دې ولایت کې تر زرو زیات بهرني وسلوال فعالیت لري
شاید که ورسوالی تگاب و علسای و نیروهای خارجی که با اونا همکار
ده معلومات پر اساس پا تگاب و علسای ولسوالیو که بخواهی تر زر و زیاد وسلوال طالبان فعالیت کوی چی تر یو نیم سلطن پوری خواهی بحرانی انوی د اروپایی شورا پارلمانی اسمبلی پرون د خزو د حقونو مدافع ټولنه د خزی د افغانانو خزو لپاره د وسلو هاول د بشری حقوقو د کلنۍ جایزې لپاره پورستیو کاندیدانو کې اعلان کړه د دې ادارې مشر منیجی نادری ازادي رادیو ته وویل
ما اولین تنتر خوده
د 2008 باس کړم دوی موږ په افغانستان کې خپل لومړی مرکز په 2001 میلادي کال کې پرانیست او له هغه راهیسې تقریبا 14000 خزو زموږ له خدمتونو ګټه اخیستې د میرمن نادری په وینا د ټولنه د افغانستان په ديار لس ولایتونو کې د کورنۍ او ټولنی تشدد قرباني خزو ته د امن کورونه لري دوی کورنۍ ته حقوقي مشورې ورکوي او د خزو د حقونو په اړه معلومات خبري دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله څو تر ټاکنو پورې حکومتي چاري پر مخ پوزي د ترکیه د انتخاباتو د کمیسون مشر سادی ګوین پرنول چې پرلمان ټاکنې به د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه تر سره شي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یو کی امانو وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي د امانو په وینا د معلومات د ایران د اټومي پروګرام د سابقې او پوځي اړخونو په اړه دي یو کی امانو پرون په ویانا کې خبريالانو ته وویل دا ګس په 15 نوې اسناد ورته رسیدلي خو نشي ویلې چې څومره نوې معلومات پکې ځای شوې دي د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل چې له ترکیه سره د یوې موافقې تخنیکی اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د عیش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي د امریکا د دفاع وزارت ویان پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې دا موافقه په راتلونکو څو ورځو کې عملي کیږي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې د عیش پر ضد به پراخ او هماهنګ پوځي عملیات پیل کړي او د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه راکم کړه د چین مرکزی بانک د اسارو په مارکیټ کې بحران وروسته پرون د پیسو د ګټې فیصدي 0.15 تر راکم کړه د چین حکومت همدارس په اقتصادي مارکیټونو کې د پیسو د چلخت د سیاتول لپاره د بانکونو د ذخیره اندازه هم کم کړې چې امریکا او اروپا سهم ته یې ګټه رسولې ده دا خبرنه
سلام د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 3.3 چټي 14 ده. په کندهار کې به اسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 چټي 22 اټکل شوی ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3.3 چټي 23. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8.3 چټي 18. په جلال آباد کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 9.3 چټي 21. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به هم د نن لپاره اسمان شین وي. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 2.3 چټي 15 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 28 چټي 15 ده. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 24 چټي 11 اټکل شوی ده.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آزادۍ رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې به په خبرونه کې هلمند ته لاړ شو. د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ د تازه امنیتي وضعیت حال بدل کړو. د دې په مهم خبر کوچی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی د حقانی شبکې د مشر رور عبدالعزیز حقانی د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په وروستیو کې څو ځلې د بهرنیو ځواکونو څخه هوایي مرسته غوښتې ده. په دې اړه رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د غزنی ولایت یو شمیر مدني ټولنې او په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده تورنۍ چې په نامنیو کې په خپل لاس لري. دا پاکستان د پوز لوی درسیز پرون په دې هواد کې د پوزي محکمو د شمیر د زیاتیدو امر ورکړی. په دې اړه رپورټ در سره شریکو. لوی د مطبوعاتو تکتنه او د ژوند رنگونه هم لرلو مکسر اوسي. دوستانو لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، تیر شپه د هلمند ولایت د موسی قلعه ولسوالۍ د جګړو شاهد و. دغلته د حکومت مخالف وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوې دي او له حکومتي ځواکونو سره پنختو بوختي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیا استایر سره هم د اوس په تماس کې دی. د ایسب سار د په خیر ستړی مشي د موسی قلعه د ولسوالۍ په اړه تازه معلومات کاوریدونکو ته وایي.
انکر تاسو اوریدونکو چې دمه کوي څه شه د مرکې مې د مساکلات ولوتوال محمد شریف سره خبرې وکړلې. هغه ازادي راډیو ته چې د مساکلات په ولوتوالۍ کې تیر شپه چې د څلګون وسلوال لخوا د ولوتوالۍ پر ودانۍ کوم برج فایل شوی دی تر اوسه پر دوام لري چې ما خپل هم ډېر جواب ورېدلې او ډېر شدید ډېر دی ډول چې په دې جګړه کې د دوی څخه د امنیه کمانډانۍ تعمیر نیول شوی دی، یعنی طالبان نیولې دی. دغه ډول کلینیک نیولې او د زړې ولسوالۍ د نوې ولسوالۍ ودانۍ چې د درې سرې په بل پسې پیوست ولسوالۍ د درې سره طالبان په لاس ورغلي دي. د بازار په شمول د ټولې سیمې تیر شپه طالبان نیولې دي او اوس یوازې دوی دومره امکانات لري چې د هوا له لارې یا دوی په د قطعاتو مرسته ورسېږي او یا دوی بېزه ځایونه وباسي چې سرونه سلامت ویسي. را په دې خوا په سیمه کې طالبان ډېر زیات ننوتلي دي، ټولې ودانۍ نیولې دي او ډول چې موږ تر اوسه پورې یوازې 15 د ملي پولیسو ټپیان لرو او دغه رنګه د اردو هم یو شمېر سرتیري یاد کړ چې وژل شوي دي. خپل چې وضعیت ډېر زیات خراب دی او په دې هم نه پوهېږي چې دوی ته تر اوسه پورې تېره شپه د ملي اردو کوم کومک رسېدلی کله رسېدلی او د مړو او تلفاتو دقیق شمېر هم نه ولول. په دې جنګ کې طالبان ته هم تلفات رسېدلي دي مګر تر اوسه پورې چې ډېر تبادله کیږي نشي کولای دقیق ارقام ورکړي.
ډیره مننه الیاس ای موږ به په روانو خبرونو کې له تاسو سره همدارنګ په کابل کې امنیتي ادارو سره بیا هم په تماس کیو څو د مساکله د روان وضعیت په اړه تازه معلومات له خپل اوریدونکو سره شریک کړو. دا چې په مساکله کې وضعیت کومې خواته ځي، له مرکزی حکومت څخه څومره مرسته سیمې ته رسیږي، په دې اړه به تاسو ته تازه حال درکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی، لډیری مودې راځي د واشنگتن لخوا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې عزیز حقانی د څو کلونو راهیسې د افغانستان د دولت پر ضد د بریدونو په پلانولو او تر سره کولو کې لاس لري. نو موړه همدارنګه د خپل رور بدرالدین حقانی لمر ګروسته د حقانی شبکې د ټولو مهمو بریدونو مسولیت پر غاړه لري. د حقانی شبکې چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي، لال قاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې پاللې. دا ډله په افغانستان کې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړه بلل کیږي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د عزیز حقانی پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو په خاني لوی درسیز د حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI وسلوال مټپللی وو. اوس هم افغان چارواکي په دې باور دي چې دا شبکې د پاکستان د زینو پوځي او استخباراتي کړیو سره نږدې اړیکې لري. افغان چارواکي همدارنګه ادعا کوي چې په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال دا شبکې نه ده ځپل شوې او لا هم په افغانستان کې پر حکومتي ادارو او ودانیو د بریدونو لپاره فعال ده. دا حقانی شبکه په 1990 کلونو کې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم سره د مخالفت لپاره جوړه شوې او د افغانستان په کورنۍ جګړو کې هم ښکیل و. ریپورتونه وایي دا شبکه لا هم په قبایلی سیمو کې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې دي مرکزونه لري او له هغه ځایه د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خونړۍ حمله ترسره کوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې په روان هجری لمریز کال کې څو ځلې له بهرنیو ځواکونو هوایي مرسته غوښتي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د وسلوالو مخالفانو پر ضد په 12 ولایتونو کې مځکني او هوایي عملیات روان دي. خو افغان کارپوهان وایي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د بری لپاره په کار ده چې حکومت له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي تړونونه په سمه توګه مدیریت کړي. تفصیل د انرژي صفایي په رپورټ کې اورو.
په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکي وایي چې د ملي اردو ځواکونه هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد ټول هوایی او ځمکني عملیات په یوازې توګه ترسره کړي. خو د دوی په وینا په ډیرو کمو مواردو کې افغان ځواکونه د ته اړ کېږي چې له نړیوالو ځواکونو هوایی مرسته وغواړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری د سیشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغه وزارت د غوښتنو له مخې نړیوال زواکونو سوزلی له افغان زواکونو سره هوایی مرسته کړي.
وی مون سره د ننګرهار په ولایت کې زمون سره همکاري کړي وه. په بدخشان کې په یو څو مواردو کې زمون سره کومک کړي وو. د کندوز په ولایت کې هم مونږ ترې نارزو کړي وه، وایښ مو کړي وه، وی زمون سره مرسته کړي وه. نو کوم ځای کې چې مونږ مرستې ته ضرورت ولرو او زمونږ د تقاضا په اساس باندې وی زمون سره مرسته کړي، خپل سر باندې هغوی عملیات نه کوي، زموږ سره په هماهنګۍ کې مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په 12 ولایتونو کې 14 ځمکني او هوایي عملیات پلان شوي چې د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. فاریاب یو له دغو ولایتونو څخه دی چې د حکومتي مسؤلانو په وینا ډیر ژر به له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي، خو اوس اندېښنه دلته ده چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکني عملیاتو کې کافي امکانات په واک کې نه لري. افغان سیډون کې وایي چې د افغانستان اوسنۍ شرایط ته په کتو افغان ځواکونه په جدي ډول د نړیوالو ځواکونو هوایي مرستې ته اړتیا لري. افغان کارپو جاوید کوهستانی ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې افغان ځواکونه په هوایي او ځمکني عملیاتو کې پر ځان بسیا شي، اړتیا ده چې حکومت له ناټو او امریکا سره د دفاعي او امنیتي تړونونو ښه مدیریت وکړي.
مطابق با توافقات امنیتی ما هم با ناتو و هم با ایالات متحده،
امریکا و ناتو سره د افغانستان د توافقاتو په اساس افغان امنیتی ځواکونه باید تر 2040 کال پورې د ناتو ځواکونو په څیر تجهیز شي. د افغانستان دولت باید په دې برخه کې وړاندیزونه ولري، فشار راوړي تر څو د خپلو ظرفیتونو یو برخه د افغان ځواکونو په واکې ورکړي.
نوموړي وویل اړتیا ده چې د افغان ځواکونو د تجهیز ترڅنګ نړیواله ټولنه د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو باندې هم فشار راوړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. خغلی کوهستانی هم درنګ وویل چې چیرې امریکا او ناتو د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل برخې ته لازم پاملرنه ونکړي، پرتلونکي کې به د سیمې او نړۍ هیوادونو له جدي امنیتي ستونزو سره مخ شي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو و بجو او 15 لسته خو ته یو اربیا د مهم خبرونو سټکی. دا هلمند مساکلا ولسوال وای تیر شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز برید کړی. د امنی قمندانۍ په شمولي یو شمیر ودانۍ نیولې دي. نوموړي د عجلې پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. په کاپیسا کې چارواکي وایي یوازې په تګاب او لسای ولسوالیو کې لږ تر لږه زر وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د دوی په وینا تر 150 زیاتې بهرنیان دي. دا اروپایي شورا پارلماني اسمبلی پرون د ښځو د حقونو مدافع ټولنه ښځې د افغانانو ښځو لپاره د وسلو هاول د بشري حقونو د کلنۍ جایزې لپاره په وروستیو کاندیدانو کې اعلان کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون ویل په مخدره موادو د معتاد کسانو د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله څو تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکی امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. فارین پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک د خپل دښمن په غوړ انتخاب کړی. په دې لیکنه کې لیکوال ټینګار کوي چې د طالبانو نوې مشرتابه د افغانستان د شخړې د سولیز هواري لپاره ورسته مناسب فرصت دی، او کچېری له دې فرصت څخه استفاده ونه شي نو د اسلامي دولت په نوم مسلواله ډله یادایش په افغانستان څخه بل عراق او سوریه جوړ کړي. فارین پالیسی د ملا عمر د مرګ د خبر لخبرېدو وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کوي. وي په دې وخت کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د خپلې ډلې د یو موټی کولو هڅې کوي، د سولې او پخلاینې د وړاندیزونو لپاره ډېره لیوالتیا نه ښیي. خبرونه د طالبانو د نوی مشر پر سر د اختلاف له کبله د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه څخه د تویب غا د استعفا او بلخوا د طالبانو له نوی مشر څخه د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری د ملاتړ یادونه کوي. وای د پی خود په پام د امریکا پالیسی جوړون کې باید انتخاب کړي چې آیا د پوځي بریاو لپاره د طالبانو وسنۍ کمزوري مشرتابه نور هم کمزوري کوي، او که د دې نوی مشرتابه سره د پاتشتین سجام پرمټ سیاسي جوړجاړی کوي. خبرونه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې چټکی پراختیا ته په اشاره وایي د دې خطر شته چې لازان سره د منسلارو مخالفانو د یو ځای کولو فرصت للاسه ووزي. فارین پالیسی زیاتوي په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې پوخه هم ځینې فرصتونه للاسه وتلي. خبرونه یې دلیل د امریکا هغه پالیسی ادوي چې د طالبانو په بشپړې ماتې ولاړه وه. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی افغان حکومت دا مهال پر خپلو دښمنانو په دقت غور کوي. لیکوال وایي سره د دې چې د وسلوالو طالبانو د فعالیت سره د مخالفت لپاره بیخي ډیر دلایل شته، خو د نن ورځې طالبان د هغه څه په مقایسه چې د اسلامي دولت وسلواله ډله به افغانستان ته راوړي منځلاري دي. د نیویارک ټایمز رسپانې بیا میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یو ټیم په ضد د ولسي افغانانو د وژنې په تړاو د جنایي دوسیې د پرانیستې په اړه لیکنه کړې. رسپانه وایي د امریکا پاوس په افغانستان کې د 2012 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې د ولس ولسی افغانانو د وژنې د ویل لړۍ پاړه چې افغان چارواکو پکې د امریکایي ځانګړو ځواکونو وډل ملامت کړي و جنایي څېړنې بیا پیل کړي. د امریکا د پاوس د جنایي څېړنو د ادارې یو ویاند نیویارک ټایمز ته د یو شمیر ولسی افغانانو د وژنې په تړاو د جنایي څېړنو د بیا پیل خبره تایید کړي. رسپانوی افغان پوځي چېډونکو چې د پخانی ولسمشر حامد کرزی په امر په دې اړه چېډنی کړي، په دې وشنو کې هغه تحقیق کوونکې ملامت کړي چې د نرخ ولسوالۍ کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو د یو ټیم برخه و. په دوی کې د زکریا نورزی په نوم یو افغان شپړن هم شامل و چې د امریکا تابعیت هم درلود. خبرونه وایي په نرخ کې دانیولې له 2012 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې شوی، او د ورکو کسانو جسدونه ورپسې په وروسته څو میاشتو کې موندل شوی. رسپانه په دې اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزی د توندري زیادونه کوي چې پر دې وشنو یې سخت غوسه خودلې و، او د امریکا ټولو ځانګړو ځواکونو ته یې له میدان وردګ څخه د وتلو امر کړی و. په افغانستان کې د خزو د حقونو او مدافع ټولنه خزي د افغان خزو لپاره د وسلاوه بل کلنې جایزې ته په دری وروستیو کاندیدانو کې اعلان شوی. د فرشتي جلالزی ریپورت اورو.
په افغانستان کې د شوزو د حقونو مدافع ټولنه شزي د افغان شوزو لپاره په 2000 میلادي کال کې جوړه شوې، او اوسمهال په 14 ولایتونو کې فعالیت لري. د دې ادارې مشر منیژې نادری ازادي رادیو ته پرنو ویل چې دوی افغان کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي، د شوزو د حقونو په اړه له خلکو سره خبري کوي، او له هغو شوزو سره چې د کورنی تشدد قرباني سي مرسته کوي. د میرمن نادری په وینا شزی د افغان او شزو لپاره ټولنی په تیرو څو کلونو کې تر 14,000 زیات او شزو او انجونو ته چې د جنسي تجاوز جبري ودونو او شکنجه قرباني سوي وي مرستې رسولې دي. منیجه نادری وایی موږ په 13 ولایتونو کې د هغو کورنیو لپاره چې ستونزې لري د مشورې مرکزونه جوړ کړي دي. موږ د کورنیو مسایلو لپاره مشاورین لرو چې د ستونزو د حل لپاره له خلکو سره خبرې کوي. بعضې مسلې چې ډېرې خطرناکې وي محکمې ته یاستوو او مدافع وکیلان هم لرو. د محکمې تر پرېکړې پورې موږ ښځې او نجونې د امن په خونو کې ساتو. موږ په 13 ولایتونو کې د امن کورونه لرو. منیجه نادری زیاته کړه چې نږدې 80% افغانې ښځې په خپلو کورونو کې له یو ډول تشدد سره مخامخ دي. د دې په وینا د ښځو وهل ټکول په ډېرو سیمو کې عامه ستونزه ده. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پر ښځو د جنسي تیری پیښې زیاتې دي او په جنوبي سیمو کې په عمومي ډول جبري ودونه او په بدو کې د ښځو ورکول له اساسي ستونزو ګڼل کېږي. په افغانستان کې له ښځو سره د مرستې د دې ادارې مشري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت خرابوالی د دوی فعالیت ته تر ټولو ستره ستونزه ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غزنی ولایت یو شمیر مدني ټولنې او پولیسي شرګه کې د دې ولایت استازي د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده تورنوي چې په نامنیو کې لاس لري. دوی هم درنګ له مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زر دی د غزنی والی لري او په ځای دی داسې کس په دنده وګماري چې له طالبانو سره اړیکې ونه لري. خو د غزنی والی دا تورونه به بنسټه کړي. په دې اړه د ناجی صفای چمتو کړی رپورټ اورو.
په غزنی کې د ورستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د دغه ولایت استازي وایي چې د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده له طالبانو ملاتړ کوي او دوه ځلې په متحده عربی اماراتو کې د داعش له استازو سره هم کتلی دي. په ولسی جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د خپلو ادعاو په اړه کافي اسناد لري او زیاته کړه چې ښاغلی اکبرزاده اماراتو ته د سفر پر مهال له مخالفینو څخه پیسې هم ترلاسه کړې دي.
وخت خو دی والی صاحب که زه یې په میز زو واسکټوی انتهاری برایا دیگه
کله چې د والی لمی څخه انتهاری واسکټونه پیدا کیږي نو له دې نورو اسنادو ته اړتیا نه وي. ښاغلی والی دوه ځله په اماراتو کې هم د داعش له مسؤلونو سره کتلی دي او په هر سفر کې له 200,000 ډالرو څخه ډېرې پیسې د سفر په توګه اخیستي دي.
دوی هم درنګ په یو پریکړه لیک له حکومت څخه وغوښتل چې د غزنی سرپرست والی موسی خان اکبرزاده له دندې لري او پر ځای داسې څوک وټاکي چې له طالبانو سره اړیکې ونه لري. د غزنی استازو وویل چې په دې ولایت کې ناامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي او کچېرې حکومت د امنیت د ټینګښت توان نه لري باید خلکو ته وسلې وویشي تر څو له ځان نه دفاع وکړي. د غزنی مدني ټولنې په داسې حال کې د دې ولایت سرپرست والی په بېغورۍ تورنوي چې د دې ولایت امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او سوزل پکې د عامو خلکو د برمتنیونې پیخي هم وشوي. خو دا چې د غزنی د سرپرست والی پاړه د بیغوري او لوسلوالو مخالفینو سره د اړیکو ادعاوې تر کومه حقیقت لري د بد غزنی لوالي موسی خان اکبرزاده څخه وورو.
دا پوچی ادعاګانې دي. دا یو تعداد غلي دي چې د دې بیغلو مخني ولسوي ده. دا یو تعداد ظالماني چې د دې ظلم مخني ولسوي ده. زه د طالب دښمن یم، زه د داعش دښمن یم. دې طالب پروتوکولي ده یو ورځ طالب مقابل کې خبرو نه کوي او دا چې اوس حرمینو سره دښمنی لري یو زما باندې دا ادعا کوي چې زه عمرې ته تلم. هر کال زه په اخري لس ورځو کې الحمدلله عمرې ته تلم او زه له خدای نه شکر گزارم چې ما ته هر کال وسیت کوي. یو پوسټه مونږ د سقوط سره یو لسوالي مونږ د سقوط سره
له وسلوالو مخالفانو سره د دولت په داخل کې د یو شمېر کړیو لخوا د همکارۍ تور سنوي خبره نه ده بلکې له دې وړاندې اجرایي رئیس هم دا مسله تایید کړي او ویلي چې د دغه کسانو په پیدا کولو کې به جدي حسي وشي.
خبری مجله اوري
دوستان زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د پاکستان د پوز لوی درستیز پرون په دې هیواد کې د پوزي محکمو د شمیر د زیاتېدو امر ورکړي. سولې تروریزم سره تړلې دوسیې پکې وڅېړل شي. په دې اړه بنور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې واورو. ورپسې د ژوند رنگونه خبرېږي.
د د پاکستان د پوز ویان جنرال اسم باجوا پرونویل چې لوی درستیز راحیل شریف د دې لپاره په کراچي شار کې د پوځي محکمو د زیاتیدو امر کړی چې له تروریزم سره په ارتباط دوسیه ژر تر ژره وڅېړل شي. د جنرال باجوا په وینا د پاکستان د پوز لوی درستیز غواړي چې په دې ډول په کراچي کې تروریستان، جنایتکار ډلې او مافیایي کړۍ له منځه ولاړې شي. لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کراچي ښار کې د قاچاقبرو او جنایتکارو ډلو پر ضد د نیمه پوځي ملیشو او د پولیسو د ګډو عملیاتو څارنه کوي. په پاکستان کې د پوځي محکمو دقیق شمیر نه دی څرګند او د حمله نه معلومه چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو څومره دوسیې تر اوسه په پوځي محکمو کې څېړل شوې دي. په پاکستان کې پوځي محاکمې په ناڅرګندو ځایونو کې او د تړلو دروازو شاته کیږي. کراچي د پاکستان ستر بندري ښار دی چې نږدې 60 میلیونه وګړي لري او د دې هیواد د سوداګرۍ مرکز ګڼل کیږي. په دې ښار کې تل سیاسي، مذهبي او قومي تشدد موجود وو. د پاکستان نیمه پوځي ملیشو په 2014 میلادي کال کې د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړ چې په دغه ستر ښار کې د تشدد اندازه ورسره کمه شوې ده. خو په پاکستان او بهر کې میشتي د بشري حقوقو مدافع ډلې د پاکستان پر پولیسو او نیمه پوځي ملیشو تور لګوي چې په ښار کې له محاکمې پرته قتلونه او کوڅه په کوڅه شخړې زیاتې کړې دي. د پاکستان پوځ تیر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي تر وسلوالي حملې وروسته د پوځي محاکمو د زیاتولو اعلان وکړ چې د تروریستي او تخریبکارو ډلو د فعالیت مخنیوي وشي. د پاکستان پارلمان یوازې د 2 کلونو لپاره د پوځي محکمو فعالیت تصویب کړی دی. د محکمو ته دوسیه د سیمه ایزو حکومتي چارواکو له لوري استول کیږي. د پاکستان سری محکمې د رواني میاشتې په پیل کې هغه ادعا رد کړې چې د پوځي محکمو جوړېدل د پاکستان له اساسي قانون سره مخالفت کوي. ستری محکمې وویل چې تورن کسان حق لري چې د پوځي محاکمو د حکم پر ضد په ملکي محکمو کې عرض وکړي. د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون د پوځي محکمو مخالفت کړی او د عادلانه او شفافو محاکمو د کار پر اصولو یې تیری ګڼلی دی.
د ژوند رنګونه
درنو دوستانو، د ژوند رنګونو په دې مرکه کې لیوی څوار لسکلنی موشمی جلی سرغه گیگو دا جلی مرزی نومیگی او پا داس نروغی اختاده چه هر اونه دیوینی بدلولو تردیه لری. مرزی دوم را با همت جلی ده چه لدرد سره سره بیا هم خاندی او جوان تا امیدواره ده. مرتواق بشو چه دزان پاک لطوی
دوان مرتراکی سرنج کانول لایزیکس تناورتوی وینی پا منز که کیگی آقام منگتا مفتراکی در طول شین منگتا مفتراکی.
چم راخ پس مینه بدلی؟
یو هفته پس.
خا کله چې دا یو هفته پوره کی کنه اینا وخت به ته څنګه؟
هغه وخت کې بیا بدن می ډیر زیات درد کوي او کله ته به مر سره کوم سر می درد کوي، ملا می درد کوي، بیخی ناراسته غون ته می خې نه سم کولای چې نو ګرځم بس بیا پراتایم.
په کور کې وضعیت سره کم سره کی دي؟ کور کار خو در باندې کی؟
نه کور کې ټول رته وي ته کلارې کې نه کم یو رته وي دا بلانکې شو کنه می مرته ویم ګور اورته په ما کار کې هر ته پری دا خپل په سال ته سپیکار کوي نور کار
کار کار څوک نه در باندې کی؟
نه
څنګه دا بیا کور خو بدشته وای نه چې موږ ته وینې نه سره خستله یا رفتای ته تل کومه کو دې خو بنه وای؟
نه کور کې ټول په ما باندې درد راسي ټول ما سره خفای
څنګه دا خو به دې قضا کین نه یا در نه یی خو بنه
کله کله
درد
کمی خالی دوا اس پہ ناکامی
تاوان خود
تاوان خرتکی
گرے بے پرواہی ہونا اس طرح
نہ بے پرواہی نہ کم کله کله خپل فزور یې رکم کله نه یې
بدمزه ده
او بد لګي کی پودر غون ته دیش نه هغه سار کی جوس کی په نهر خړل کی هغه ډیر زیات بد لګي کی
ښا بیا څه څه پر کی کنه کور کې دوا ولې نخري
نه څه غره ته چی شو
څه وای مثلا هغه مریضانه ته چې تاغون دي مریضان دي کنه په کور کې ناس دي نو امید دي ته چې زړه ځان ته خوري ته وته څه وای
زوایم چې دا خو نه سي پر خودلې د خپل زړه په درد کې هر څنګه چې سي کور کې خو چې مریضي چا خو په زړه خوشاله نه کنه خو چې د دې نه علاج وکي خدای به درته خې کی خو بسي چې چا په بدن درد دي څومره سړي زړه دغه زړه به خې سي دا هم او تاسو
خپل مریض ته څه وایي خپل ځان ته خفګان کوي
نه هغه د خفګان نه کوي ما غوښتل خوشاله کړی
دوستانو په همدې پروګرام سره د ژوند رنګونو سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو.